دوی گل بی بی هم چې له ورته پیښې سره مخ شوي او لور یې له څوو کلو نامزادۍ وروسته زوم ته پرته د کوم مصرف ورنکاح کړې ده، د خپلې لور نوره کیسه داسې راته کوي:
هغه زما د لور خاصګاران راغله چې لور دې راکړه، ډېر کسان راغله. یو یې ویل چې زه هر شی ورکوم، سره هم ورکوم، پیسې هم ورکوم. ما ویل زه غریب یم، یو هغه کالی مالی ورته اخلم، یو شی پیسې د ځان دپاره نه اخلم. ډېره مې ورته نه ده ویلی. ما ویل چې خیر ده، یو 50,000 یا 60,000 روپۍ سره ورته واخله. او هغه هم ومنل، هر شی ومنل. درې څلورم کال ده اوس مې ورته وویل چې راځه د خدای دپاره یو شی ما ورته واخیسته په پوټه. ما ویل دې خلک راوړی د خلکو د خاطر. اوس هغه ورته وایم چې یو دیګې دوه دیګې پخه کړم، هغه خلکو ته خو ډوډۍ ورکړه چې شرم دی. اما هغه هم وایي بس مې نه کېږي، مونږ خو د طلاق د هغه نه هم شرمېږي، خپلو خپلوان لرو.
په پښتو کې متل دی وایي پښه باید د کمبالي سره برابر اوږد شي، یعنی هر کس باید له خپل توان سره سم کار ترسره کړي. خو ځینې ځوانان بیا خپل توان په پام کې نه نیسي، له توانه لوړو درنو کارونو ته لاس ورغځوي. خو دا چې ولې ځینې کورنۍ او ځوانان هغو نجونو او کورنیو ته د ښیښې لپاره زړه ښه کوي چې د اقتصادي پلوه سره یو برابر نه دي، او د نجلۍ کورنۍ د لور په واده کې له زوم نه د زیاتو او بې ځایه مصارفو غوښتنه کوي. بلال د کابل ولایت اوسیدونکی په دې اړه راته داسې وایي:
بعضې کورنۍ نه ورکوي، نه منی، ځکه ډېر شیان په هغې باندې ټاکي، لکه چې باید مونږ ته دسې وکړي، او دسې هوټل کې مونږ ته باید واده وکړي، په دونه خلک ته مونږ ته په دونه وریجې راوړي، دونه وخې به راوړي، او دا هلک نه شي کولی. او بعضې کورنۍ مصارف مني او د هغې وس نه لري، ځکه اول کې هغه مجبوره ده چې دا ووایي چې زه دا هر څه تا ته کوم، څه چې ته ماته ټاکې، څه چې مصارف چې ماته وایي زه ټول کوم، په سر سترګو منوم. یو ځوان تاسو مجبوره کوي چې دروغ ووایي.
اسلام د نکاح کولو لپاره یو تعداد ساده او لازمي شرایط ټاکلي دي چې لمخې د ښځې او سړي حقونه خوندي دي، او تل په ټولنه کې ټینګار شوی چې د نکاح څخه مخکې دي دواړه خواوې اول په شرایطو سره سلا شي. دیني عالم مولوي محمد عارف مدني د شریعت دریس په دې اړه داسې روښانه کوي:
که په باش کې موږ حقوقي فامیل یا کورني حقوق بس کې، هلته راځي چې د طرفینو د رضایت عیوب یو په هغو کې هیله او فریب ده. ځینې خلک هیله او فریب ورکوي، د نامزادۍ په وخت کې ډېرې وعدې کوي، سیندونه ورته خوروا او غرونه ورته غوښې کوي، لیکن چې کله د عمل میدان ته راشي بیا هغه وعدې چې کړي دي هغه متاسفانه چې بالکل نه پوره کوي. نو په شرعي لحاظ باندې چې کله څوک وعده وکړي او هغه وعده شرعي مشروعیت ولري، شرعي مشکل ونه لري، نو پکار ده چې وعده سړی پوره کړي. الله تعالی فرمایي: واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا. وعده پوره کړي، ځکه په دې اړه به پوښتنه کولی شي په قیامت. خو تر دې ټولو ښه لاره دا ده چې دا هر څه په لیکنې بڼه ترسره شي. که په لیکنې بڼه باندې ترسره شوي وي نو د دې نه بیا څوک انکار نه شي کولی.
د حقوقو له نظره کوژده یا نامزدی د نکاح لپاره یو امتحاني دوره ده، او دواړه خواوې کولی شي چې د نسلا کېدو په صورت کې د غرابته لمنځه یوسي. دا چې د افغانستان د احوال شخصیه په حقوقو کې کوم شرطونه د نکاح د پیش شرط په توګه د پوره کېدو وړ دي، دا به د حقوق پوه عبدالوحید فرزئی نه واورو.
د افغانستان د قوانینو له مخې د واده تړون یا نکاح هم یو عقد ده چې د طرفینو د رضا په صورت کې دا عقد تړل کیږي. هر هغه څوک یا هر هغه غاړه ده د دې تړون چې غواړي یو شرط وته کی هغه کولی شي، خو د دې یعنی د دې شرطونو استثناء دغه دی چې باید شرطونه د شریعت او د قانون له مخې نامشروع یا غیر قانوني ونه وسی. کچیر یو غاړه یا یو طرف د قرارداد هغه شرطونه چې مخکې له نکاح څخه تل کیږي او هغه شرط نه پر ځای کوي، کولای شي چې محاکم ته مراجعه وکړي، او محاکم په دې باندې حکم کوي چې باید خپل شرطونو ترسره کړي یا عملي کړي.
هر ښځه یا نجلۍ شرعي او قانوني حق لري چې خپل راتلونکي ګډ ژوند له هر پلوه آرام او هوسا تیر کړي. خو ځینې کورنۍ بیا د روی بارۍ په وخت کې نجلۍ او کورنۍ یې په دروغو وعدو تیر باسي. کوم مصارف او د نجلۍ غوښتنې چې په روی بارۍ او کوژدې کې منلې وي هغه بیا په واده کې نشي پوره کولی. آن یو مناسب واده هم نجلۍ ته نشي کولی، او د نجلۍ ټولې هیلې په سیند لاهو کوي. د دغه ډول ودونو په پایلو او په ټولنه یې پر اغیز را سره د پوهنتون په خوانې استاد نور حبیب حبیب زیږی دلې
د دوه لورو د ګډ ژوند په توافق کې په داسې غوښتنې وشي چې د پیاوړتیا او خیراتلونکو په موخه وسی او لاسته راوړلې شونی وي. دواړه لوري شونتیا او ناشونتیا باید درک او هغه څه چې شونی وي باید غوښتنه ولري. خو ځینې غوښتنې داسې وي چې غوښتونکي هم په دې پوهیږي چې مقابل لوری نشي پوره کولی، خو د دې لپاره چې یو ډول پوره وړی وي نو داسې غوښتنې ترې لري. خو ځینې داسې غوښتنې هم وي چې د ښې راتلونکي لپاره اړینې وي او د ترسره کولو وعده یې شوې وي چې باید ترسره شي خو نه ترسره کیږي، چې دا بیا د ګډ او خوښ ژوند د دوام لپاره ستر خنډ ګرځي.
د ښځو د حقونو لپاره په دا وروستیو دوو لسیزو کې د پام وړ کارونه شوي دي او تل هڅه شوې چې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې زموږ همکارې وږمې جبارخیل د مشرانو جرګې له وکیلې مینا شیرزاد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اغل شیرزاد په سر کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. د لومړۍ پوښتنې په توګه له تاسو نه غواړم اول دا وپوښتم چې د هلک او نجلۍ کورنیو ته د نامزادۍ نه مخکې کوم ټکي لازم دي چې د خپلو اولادو د راتلونکي ژوند د ښه والي لپاره یې په روی باره کې په پام کې ونیسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د لومړۍ پوښتنې په ځواب کې باید داسې وایم چې کله چې د هلک او نجلۍ کورنۍ د نامزادۍ نه مخکې باید کوم ټکو ته پاملرنه وکړي، هغه ما په نظر باندې چې لومړی باید یو هلک چې یو کورنۍ په نښه کوي او غواړي چې د هغه کورنۍ نه نجلۍ ځان ته انتخاب کړي نو باید د هلک رضایت پکې حتمي وي. کورنۍ باید د هلک سره د خپل زوی سره باید مشوره وکړي او هغه کورنۍ پسې د خاصګاري ورشي. په دویم قدم کې باید هغه د هلک کورنۍ چې په د نامزادۍ په خاطر د نجلۍ کره ریباران لګلي نو نجلۍ ته هم موقع ورکول شي چې تر څو د هغه نظر واخیستل شي، د هغه سره خبرې وشي او رضایت یې حاصل وي، ځکه چې دا هم په انساني ټولنه کې هم په اسلامي ټولنه کې د دو حق دی. باید د هلک او نجلۍ حق په پښو لاندې نه شي او د ټولو نه لومړی حق دواړو ته ورکول شي تر څو چې په نامزادۍ کې دواړو رضایت حاصل شي. او د روبارې په موده کې باید عجله ونه شي، یو بل سره باید ښه وپېژني، وخت ورته ورکول شي، حتی د امکان په صورت کې هلک او نجلۍ سره باید کښېني او خبرې وکړي تر څو چې په راتلونکي کې ستونزې کمې وي، ژوند خوشحاله تیر شي او ټولنه هم ته زیانمنه نه شي، تر څو چې په راتلونکي باندې یو ښه فکر ولري، یو ښه پلان ولري او یو ښه ژوند ولري.
ولې یو شمېر کورنۍ په هلک باندې د واده نه مخکې درانه مصارف ږدي، ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
کله چې یو شتمنه کورنۍ یو لور د یو هلک سره نامزد کوي او هغه باندې بعض وخت کې د واده نه مخکې درانه مصارف ږدي، بعض کورنۍ خصلتا همیشه مادیات ته ډېر ارزښت ورکوي. دوی داسې فکر کوي چې موږ په ټولنه کې یو مخوره کورنۍ خلکو ته معرفي کېږو، ټولنه کې به موږ ډېر ښه ارزښت ترلاسه کوو، یا به زموږ لور ډېره با ارزښته دفکیږي. مګر هم برعکس موږ او تاسو په ټولنه کې وینو نه بعض کورنۍ چې شتمنې دي او ډېر زیات غذاف مصارف د واده نه مخکې په والک باندې ږدي، د هغې راتلونکي کې ډېر زیات ستونزه موجود وي.
د وروستي ځواب په توګه که راته ووایاست چې که چیرته د هلک کورنۍ ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ غذاف مصارف پوره کړي، نو د هلک او نجلۍ په راتلونکي ژوند به څه اغېزې ولري؟
که چیرته یو هلک په دې باندې ونه توانېږي چې د نجلۍ د کورنۍ ټول هغه غذاف یا زیات مصارف پوره کړي، نو د هلک راتلونکی ژوند به ډېر زیات د خفګانونو او کړاوونو سره مخامخ کیږي. بالاخره جار جنجال دونه زیات شي چې خدای مکړه د هلک او د نجلۍ ترمنځ د جدایۍ سبب شي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د روی بارې په وخت کې د هلک د کورنۍ لخوا د نجلۍ کورنۍ ته د دروغ وادو په ورکولو جوړ شوې و هم دومره وا. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای سبایی چه عالم هم امراس را جنگ کرده پا امنسی جنگ تره نراویتی
نیزات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره هغه تعامل